شپږ په دیش په ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. دا خبری مجله زه هم شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد تران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. طالبان وایي چې د کابل د حکومت ټولې هڅې دا دي چې طالبان د سولې خبرې ورسره وکړي، خو دوی دې ته چمتو نه دي. حکومت چې د قطر سبانۍ غونډه یې لغوه کړې ده، وایي چې اوس یې تمرکز د سولې پر مشورتي جرګې دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
پاسه کې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې په هرات ولایت کې درې امنیتي کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شپږ دېرش تنه وسله وال طالبان وژل شوي دي. او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست ویلي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا ازمویل شوې بالستیک توغندۍ نه و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې په هرات ولایت کې په یوه موټر کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکو موادو د چاودنې له کبله درې تنه امنیتي کارکوونکي وژل شوي دي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمي رسنیو ته وویل چې د ملي امنیت کارکوونکي یو مشکوک موټر پیژندلی و چې چاودیدونکي مواد پکښې ځای پر ځای شوي وو. د ښاغلي رحیمي په خبره تخنیکي ډلې د دې موادو د شنډولو هڅه کوله چې چاودنه وسوه. نوموړی زیاتوي په دې پیښه کې د ملي امنیت ریاست دوه نور کارکوونکي ټپیان شوي هم دي. دا پیښه نن مازدیګر په هرات کې د ملي امنیت ریاست تیر مساوی ده تر وسه د دې چاودنې مسولیت چا نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شپږ دېرش تنه وسله وال طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت پر ټویټر پاڼه راغلی چې افغان امنیتي ځواکونو د غزنی د ګیرو آبن او د دې ولایت مرکز څخه د وسله والو مخالفینو د تصفیه عملیات پیل کړي دي. د خبر له مخې د وسله والو طالبانو یو شمېر نقلیه وسایط د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې نن د دې ولایت یو قومي مشر د وسله والو لخوا په ډزو وژل شو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیرني ازادي راډیو ته وویل
د جلال آباد ښار دویم ناحیې اړوند ننګرباغ سیمه کې د الفتح په نوم جومات کې د هسکي مینې یو قومي مشر چې ګل خالد شینواری نومېدو د تروریستانو له لوري په داسې حال کې په ډزو شهید کړی شو چې په جومات کې د لمانځه ادا کولو په موخه د جمعې انتظار یې کوو.
د دې پیښې اصلي دلیل معلوم نه دی، خو د ننګرهار چارواکي وایي تر دې وړاندې هم وسلوالو تورستانو د دغه ولایت په جماعتونو کې ورته بریدونه کړي دي او ملکي خلک یې په نښه کړي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یوه بې پیلوټه الوتکه لوېدلې ده. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق زی ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکه تېره شپه د تخنیکي ستونزې له کبله د پنجوایي ولسوالۍ د ریګ په سیمه کې لوېدلې ده. ښاغلی اسحاق زی زیاتوي چې بهرنیو ځواکونو نن سهار تر دې پیښې وروسته د الوتکه له هوا څخه ویشتلې او له منځه یې وړې ده. په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه تر ډیره له بې پیلوټ الوتکو څخه د استخباراتي معلوماتو او د وسلوالو مخالفینو د ویشتلو لپاره کار اخلي. ناټو ځواکونو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست ویلي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا ازمویل شوې بالستیک توغندۍ نه و. پاتریک شاناهان د پنځمه په ورځ د دفاع وزارت په مقر کې د خبره خبري اعلان وکړه. شغلی شاناهان د غرس ویلي چې امریکایي ځواکونو په جنوبي کوریا کې خپل تیارسي حالت نه دی بدل کړی. هغه د شمالي کوریا لخوا د نوي ازمایل سوي وسلې په اړه نور جزئیات ورنکړل. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د رواني ونې د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د یوې نوي تاکتیکي وسلې چې په یوې پیاوړي سرګلولې سنبال ده د ازموینې څارنه وکړه. ټاکل شوی د اوکراین د ولسمشري انتخاباتو د دوهمې دورې دوه نماندان نن په یوې مناظرې کې ګډون وکړي. دغه مناظره چې د اوکراین په سیاسي تاریخ کې بېساري بلل کېږي، د اوکراینی هنرمند او کمیډین ولادیمیر زیلینسکي او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو ترمنځ د کیف په یو سټېډیوم کې ترسره کېږي. دا سټېډیوم د اویا زره کسانو د ګډون ګنجایش لري. ټاکل شوی د دې هیواد د ولسمشري انتخاباتو دوهمه دوره د اپریل پر یوویشتمه نېټه ترسره شي. پیترو پروشینکو په یوه تلویزیوني وینا کې له رای ورکون غوښتي چې د دې ملاتړ وکړي. او د شمالي ایرلند په لندندری ښار کې د تیر شپې تاوتریخوالي له کبله یو خبریاله وژل شوې ده. پولیس وایي د نوی آی آر ای په نوم یوې ناراضي ډلې باندې شک لري چې پر 29 کلنې الیرا مکی ډزې کړې دي. مکی د بلوا پر مهال په لاندروورز سیمه کې وه. هغه ځای کې پټرولي بمونه، خښتې او بوتلونه د پولیسو پر لور وشتل کېدل. دغه خبریاله په خپل وروستي ټویټ کې د پولیسو او بلواګرو ترمنځ نشته یو لیونتوب بللی و. د خبرونو پای
دا سجی رډو ما شامنی خبری مچلا اوري. وړاندې به واوري چې طالبانو افغان حکومت ملامت کړه چې د قطر او غونډه یې ګډه وډه کړه. خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشستی که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغو.
د قطر د غونډې په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو نصرالله ستانکزي نظر اخیستی.
کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایت کوي او هغوی سره د خواخوږي
کونړیانې د ښځو انجونو لپاره د سولې پر اهمیت ټینګار کوي.
په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري خويند خو خپل خاندان له لاس اور کوي، مورګان خپل بچی له لاس اور کوي. زله مخالفینو ورونه غوښتنه کوم جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، ل امریکا سره خونه دی.
او لدی به مو خبر کړو چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سخته جګړه شوه. طالبانو نن په یو بیان کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې د سولې د خبرو لپاره یې په لیست کې داسې کسان انتخاب کړي وو چې هغوی د حکومت استازي وو. ارګ بیا طالبان ملامت کړي دي چې د قطر په لاس د خبرو لپاره بل لیست چمتو کړي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د قطر په دوحه کې د بین الافغاني غونډې له لغوه کېدو وروسته طالبانو او د افغانستان حکومت پر یو بل د دې غونډې د فسخه کېدو ملامتي واچوله. ټاکل شوی و چې نن جمعه له افغانستان څخه شاوخوا 250 تنه دولتي چارواکي، د مدني ټولنې غړي، سیاستوال، د ښځو استازي او پخواني جهادي مشران له طالبانو سره په دوه ورځنۍ غونډه کې کښېني. طالبانو په یو خبر پاڼه کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې غوښتل دا غونډه له طالبانو سره پر رسمي خبرو رو بدل کړی، حال دا چې دا د دې غونډې هدف نو. طالبان له امریکایانو سره د سولې خبرې کوي او وایي چې د افغانستان له حکومت سره نه شکی شي. دې ډلې همداراس ویلي و چې د قطر د غونډې ټول برخوال باید د افرادو په توګه خپل شخصي نظر څرګند کړي، نه د افغانستان د حکومت. تیره اونۍ طالبانو په غیر مستقیم ډول د دوحې په غونډه کې د حکومتي چارواکو ګډون ومانه، خو ټینګار یې وکړ چې هغوی د عادي افغانانو په توګه په غونډه کې ګډون کوي. د ډلې نن جمع وویل حکومت په دې خاطر د دوه د غونډې د لغوه کېدو مسؤل دی چې زیات شمېر کسان دې غونډې ته لیږل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر د غونډې پر لغوه کېدو خواشیني ښکاره کړه. د دې غونډې پریکړه د فبروري په 16 نیټه د مسکو په غونډه کې شوې وه. که د قطر غونډه نن جوړه شوې وای، دا به له 2011 میلادي کال را پدې خو د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ لومړنۍ غونډه وه. د 2011 میلادي کال په جولای کې طالبانو او افغان چارواکو د پاکستان اسلام آباد ته نږدې په مری کې غونډه وکړه، خو همغه مهال د افغانستان د حکومت له لوري د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې اعلان پلمه شو چې طالبان خبرو ته دوام ورنه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان وایي د کابل حکومت له دوی سره په قطر کې د سولې د خبرو لپاره داسې کسان انتخاب کړي وو چې هغوی د حکومت استازي وو، نه د ولس. انټرفاکس اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبرې راخیستې چې وایي ولسمشر اشرف غني د افغانانو خپل منځي خبرې ګډوډې کړې چې موږ یې ناهیلي کړو. د دې خبرو په اړه نن اسوسییټډ پریس اژانس د افغانستان د پخواني ولسمشر مرکه خبره کړې ده. حامد کرزی دغه اژانس په مرکه کې پرته لدی چې یو لورې ملامت کړي، د امریکا پر متحده ایالاتونو ژغ کړي چې په دې برخه کې هلی ځلې وکړي او فشار راولي چې دا خبرې وشي. شغلی کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ستاینه کړې ده او ویلې دي چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره ډیر مناسب کس دی. بل لور ته ارګوي له طالبانو سره د قطر سبانی غونډه لغوه شوې، خو اوس دوی د سولې پر مشورتي جرګې تمرکز کوي. جمهوری ریاست وای چې د مشورتي لوی جرګې تدابیر نیول شوی او تباند یو اونۍ وروسته به په کابل کې پرانستل شي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
افغان حکومت وای د قطر ناستې له لغوه کېدو سره اوس د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې لومړیتوب دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل دي او په قطر کې جوړېدونکې ناسته د اوس لپاره لغوه شوه.
ښاغلی مرتضوي دا هم وویل چې د افغان حکومت له لوري د قطر پایتخت دوحې ته له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره د ورتلونکي پلاوي نوملړ په مقابل کې د قطر له لوري یو بل لس وړاندې شو چې دا د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی و. د نوموړي په خبره دا چمتو شوی نوملړ هر اړخیز و چې د هېواد بېلابېلو قشرونو استازي پکې شامل وو. ټاکل شوی وه له قطر ناستې وروسته له طالبانو سره د سولې لپاره د خلکو د نظریاتو د اورېدو لپاره په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي، خو اوس چې د قطر ناسته لغوه شوه افغان حکومت ټینګار کوي چې په ټاکل شوې نیټه دې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د سولې مشورتي لویې جرګې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه جرګه به د راتلونکي څلور میاشتې په نهمه نیټه جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي چې د ټول هیواد په کچه به پکې 2500 کسان برخه واخلي. له دې سره د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغې جرګې ته ټول تدابیر نیول شوي او په خپله ټاکل شوې نیټه به جوړه شي. ښاغلی امرخیل د دغې جرګې د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړ.
سیاسي تدابیر نیولې دي او بلداره چې اطمینان ورکوو د افغانستان ولس ته، هم سیاسینو ته چې جرګه د کوم کمپاین لپاره استفاده ترې نه کیږي، یوازینی یو کمپاین بدل تکیږي چې هغه د سولې کمپاین ده.
ضیاءالحق امرخیل وایي د دغه جرګې لپاره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او سیمو د علماو، ښځو، قومي مشرانو او ژورنالیستانو له ډلې استازي ټاکل شوي او د خلکو نظریات له طالبانو سره د سولې په تړاو به شریک کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
طالبان وایي چې د قطر غونډه د دې لپاره ګډه وډه شوه چې کابل حکومتي کسان دې غونډې ته معرفي کړي وو. ارګ بیا د قطر له لوري افغانستان ته سپارل شوی لیست د افغانانو لپاره سپکاوی بولي. د سولې د خبرو لغوه کېدل به د سولې روان بهیر اوس ټکنۍ نه کړي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله ستانکزي نظر اخیستی.
اول خو متاسف سره چې یو فرصت مو له لاسه ورکړ. زه فکر کوم چې سره له دې چې د سولې بهیر یو ساده بهیر نه دی، مغلق مسله ده او ایجاب کوي چې ډېر باید با حوصله سره چلند شي. خو دقیقا قطر کې مذاکرات کولای شوی چې موږ یو مخکې کې اوس باید نوې پکتیکو نوې کارونه ساده اوسي تر څو بیا ستشته ورسیږو. دقیقا د مذاکراتو لغوه کېدل د سولې خبرې ټکنۍ کېدل کولای شي.
د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول ارګ په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د قطر حکومت دوی ته یو لست سپارلی و او دغه لست د افغانانو ارادې ته سپکاوی دی. ستاسو په باور د هیوادونو ترمنځ د روابطو په ارتباط دغه څه مفهوم لرلی شي په اعلامیه کې؟
دا د کړکېچن حالت او نمایندګي کوي چې د قطر او د کابل په منځ کې وجود لري. په طبیعي ډول کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایه کوي او له هغوی سره ډېر خواخوږي کوي. دا ټوله خبر له همدې ژنه الهام اخلي، اما په څنګ کې د تمه توجه وکړو چې باید کابل خپل دغه اقدامات سره او په دغه اظهارات سره غواړي خپل نیمګړتیاوې په بل چا باندې واچوي. اما په هر صورت د دې خبرې ځانوي د کابل او دوهې ترمنځ مناسبات اخلالولی شي.
د افغانستان حکومت ویلي دي چې اوس د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکوي. آیا دغه جرګه د دغه چانس ځای نیولی شي چې ستاسو په وینا ځای شوی؟
زه فکر کوم نه. دا د نه پاره چې اول د لوی جرګې لپاره یو اجماع وجود نه لري او له بلې خوا دغه جرګه یوازې د افغانستان د حکومت یو اړخ چې هغه هم اړخ ده دایروي.
د افغانستان دننه د ارګ او د اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات، جمهور ریاست د جنو کاندیدانو او د ارګ ترمنځ اختلافات او همدارس د جنو سیاسي کسانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ اختلافات، آیا په مجموع کې د افغانستان په ډیر زیان نه دي د سولې په دې خبرو کې
کاملا دا د هغه د باوري سیګنل چې پاکت کې ارګمنس دومره سکرې ده او په یو ډول هم پر باندې سیاستونه سره د افغانستان په افغانستان کې د سیاسيونو ترمنځ یو ډول بې اعتمادي رامنځته کړي.
نو که چیرته داسې وي چې مشکل په ارګ کې وي لکه څرنګه چې تاسو وایست د حل لار څه ده؟ ځکه په افغانستان کې داسې یو مرجع نشته چې هغوی بیا له طالبانو سره د خبرو صلاحیت او واک ولري.
په دې کې شک نشته چې یو طرف د قضیې باید د افغانستان دولت زما عقیده ده چې ارګ باید له خپلو تیرو تېروتنو نه زده کړي او د بحران مدیریت کړي، اول په داخل د حکومت کې وزیر اقتصادیانو ته باید اعتماد رامنځته کړي او کار کړی چې سیاسیون د ارګ شاته ودرېږي، طالبان په طبیعي ډول د ارګ منلو ته اړ کېږي.
دغه متفرق سیاسیون چې په افغانستان کې مطرح شوي دي، آیا ممکنه ده چې سره هم نظر شي او په یو نظر شي؟
زه فکر کوم چې کچېرې یو مدیریت رامنځته شي ولې نه، یو محور رامنځته شي ولې نه، او دا بهترین محور خپل ارګ ده چې دا فضا رایجنه کړي اوس باید دا فضا بهتر باندې شي.
له شغل سنګزی په مننې بیا هم د سولې پاړه په کونړ کې شزی وایي پر روانو جنگونو کې تر ټولو ډیر زیان شزو او جنو ته رسیدلې. نوشکیل لوري طالبان او حکومت د سولې خبرې په خپلو کې وکړي. له اسداباد د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې خويندې او میرمنې وایي څلويخ کلنې جګړې تر ډیر خپلوان خستي او تر اوسه د جګړو په وجه خوشاله ورځ نه لیدلې. د بی بی فاطمه لیسی دوه تنز د کوونکې وایي
مسلمانین دي په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري، ځکه چې په جنگونو کې د زین خويند پلرونه له لاسه ورکړه، زین چې دی ورونه له لاسه ورکړه، د کورنۍ نګدي خپلوانې له لاسه ورکړه، خونځوي ته په ډاډه زړه نشتلې، له کوره په ډاډه زړه نشراته، هر ورځ د غم په ټغر ناشې وي، هر وخت سترګې سرې وي.
مثال یادې د دولسمی بی ټولګي د کوونکې
په روان جنگ کې خويند امین ډیر زوري کې، ځکه چې خويند خو خپل خاندان له لاسه ورکي، مورګان خپل بچی د لاسه ورکي، به سرفرسته کیږي، یعنی بچی بخي اطمینان شي څوک هم نه لري، هر ورځ د غم په ټغر ناشته، یعنی د افغانستان کې د څوک نشته چې زله درد نه لیدلې.
میرمنې وایي د جګړې دواړو خواو ته افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي او له وژل شوو کسانو بې سرپرسته او بې څوکه کورنۍ پاتې کیږي.
زما نوم سارا دی. په دې کې چې دی خویندې او میندې مو ډېر زیات یعنی دردیږي، یعنی ځینې داسې خویندې مې چې تر دې چې خپل هغه وعدې هم نه وي لیدلې خو د لاسه ورکړي، او ځینې زموږ ماشومان هم داسې دي چې خپل پلاران له لاسه ورکړل او یتیمان شول، همداسې پاتې شول په میدان کې، او میندې مو همداسې پاتې شول.
دوی وایي پردي افغانستان کې د سولې راوست تلو سره دومره دلچسپی نه لري، نو باید چې وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې سره کینی او ستونزه د خبرو اترو للارې هوار کړي چې په هیواد کې سوله راتلل د ټولو افغانانو یوازینی ارمان ده.
نو مثال ما ده د دم کلی اوسیدونکو ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، یو بل خبرو ته احترام وکړي، یو بل نظرونه واوري او خلار انتخاب کړي چې هغه سره موږ سوکاله او آرامه ژوند وکړي. زه له مخالفینو ورونو غوښتنه کوم، جنگ خو زموږ د دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی، زموږه کونډې کیږي، زموږه خویندې کونډې کیږي، زموږه میندې بوري کیږي، امریکایان خونه بوري کیږي، نه کونډې کیږي، هغه خونه ژړېږي، ژړېږي. موږ باید زموږ له دولت سره خبرې وکړي، راشي زموږ له دولت سره کینی. زموږ دولت شکر اسلامي دولت، امریکایان درد نه ویني، درد خو مونږ ویني، زړونه خو زمونږ فرهر کیږي.
په کونړ کې خويندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو او سولې راوستلو غوښتنه کوي چې کېدې شي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شپږم دور خبرې پیل شي. داسې پریکړه هم شوې و چې په قطر کې بین الافغاني خبرې هم وشي، خو د نامعلومو لاملونو په وجه هغه خبرې وځنډېدې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی رادیو ماشومانی خبری مجله په منځني سپد 12/15 په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان امنیتي چارواکي وایي د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سخته جګړه شوې او بي پيلوټ الوتکو بریجونه کړی دي. لسمی زموږ خبريال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان امنیت قومندان جنرال محمد صابر آرین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ په ګندله بوکسیمه کې پولیسو سره په جګړه او د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه الوتکو بریدونو کې د څو مهمو قومندانانو په ګډون اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي.
وسوال سابقه شان به نام جنت گلم کشته شده، مسئول نظامی شان به نام سلطان جان کشته شده.
یکی از هغوی د جنت گل په نوم د نورګرام پوخانه ولسوالی وجل شوه. سلطان جان نظامی مسئول فقیر او د ګوجر په ګډون اتلس تنه وسلوال وجل شوی دی. خاغله آرین زیتوی چې سیمه کې اوس هم بی پیلوټا او کشفی الوتکې الوتنی کوي او دوی خلکو ته ویلي چې په یادو ځایونو په ځانګړي ډول هغو ساحو ته له تګ څخه ډډه وکړي چیرته چې طالبانو باندې بریدونه شوي دي. قومندان وایي تر اوسه په یاد جګړه او په هوایي بریدونو کې ولسي وګړو او پولیسو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. تر دې دمه وسلوالو طالبانو د حکومتي مسؤلینو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوري چې په ټول هیواد کې طالبانو د الفتح او حکومت د خالد په نوم په سرلنی عملیات اعلان کړي دي. ولس په جنگ کې لښکېلو اړخونو د عملیاتو د اعلانولو په ځای د اوربند د اعلان غوښتنه کړې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې معلومې شي. فیروز عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د نویو غړیو 200 دی وړاندې اعلان شوی او که حکومت وغواړي کولی شي د قانون پر اساس نوې ملي شورا پرانیزي. دغه کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت د ټولو ولایتونو د پایلو اعلان ته په تمه دی، دا پایلې ممکن تر دوه راتلونکو اونیو به وروستۍ شي. د ښاغلي الیاسی په خبره د کابل حوزې د ولسي جرګې انتخاباتو پر پایلو د شنبې له ورځې کار پیل شوی او ممکن تر دوه نورو اونیو وخت ونیسي.
فقط باقی مانده کورم انشالله شاید یک شنبه
یا ده کوچیانو حوزه پاته ده چه خواهی ده یک شنبه یا دو شنبه پاورز روسته ایشی. ده پکتیا هم پا خلاصی دو دی. خواهی ده شنبه پاورز رواسته ولشی. کندوز، بغلان و میدان وردک پاتی اولایت ندی چه دراتون که اونهی تر پایا با لکابل و زینو حوزو پرتا روسته ایشی.
تماوه چې د افغانستان ولسمشر یوانی ممیاشت وړاندې یعنی د هود په شپړسمه نیټه د ملي شورا ولسمه دوره د ولسي جرګې له نویو غړیو سره پرانیسي، خو د ټولو ولایتونو د پایلو د نه وروستۍ کېدو له امله افغانستان اوس مقننه قوه نه لري. د دغه هیواد د ولسي جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان میاشتې په وروستیو کې وشول او افغان حکومت په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادا پر اساس د انتخاباتو قانون تعدیل کړ. د دغه قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي عزل او ممنوع الخروج اعلان شول. د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي په کمزوري مدیریت او له وظیفوي صلاحیتونو د ځان په ګټه اخیستنې تورن دي. اوس چې د انتخاباتو کمیسیونونو د نویو غړیو د کار لپاره نه یوه میاشت کېږي، نوی غړي هم تر دې دمه په میزان میاشت کې د انتخاباتو د وروستیو پایلو پر اعلان نه دي توانېدلي. له دې سره د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په تمه ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ټولو پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره په نوي جوړښت پرانیزي. د ولسمشر مرستیال وایل شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
شمار از ولایت ها نتایجش هنوز اعلام نشده.
د یو شمیر ولایتونو پایلې تر اوسه نه دی اعلان شوی. هیله من یو چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره پایلې اعلان کړي څو موږ وکړای شو نوی پارلمان له نوي جوړښت سره اعلان کړو.
له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پاتې ولایتونو پایلې ورواستوي دوی به یې ژر اعلان کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نه دا هم غوښتي چې ژر تر ژره دې د پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. پټین د موزي وا واټ استونز را د زده رادیو ور پولې چارواکو ته مونږه استونز ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکې لا جوړې درو شان هغه لګو مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پېشي کله نه پېشي دا یو واټ استونز دو بل د مونږ استونز را دو چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی هسپتال و سرکوري هسپتال و هغه په بمونو ورات هیڅوک پښتنه نه کوي مونږ ته زر تر زر یو بل هسپتال جوړ کړي بل د مونږ ستونزې را دو چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي بل د مونږ ستونزې را دو چې الحمدلله اوس د میشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی
محمد رحیم د کابل د چرخیله زندان څخه مې اړیکه نیولې ده ورور محترم محمود الولفورو چارواکو څخه دغه پوښتنه او دغه هیله ده چې دلته چې زموږ په یوازان راځي یا دلته چې زموږ سیاسري راځي یا سپینږیری راځي یا خلک راځي هغه ورور ټول د ولایتو بندیان دي دغه مشکل د دغه مشکل سره مخ خدای دې وکړي چې دې چې د جتي پام وسي پاملرنه وسي ورور له ولایتو څخه موږ ته په میاشت په پنځو میاشتو کې په حتی په پیل کې خلکو ته یو پیغام یو څوک راځي پښتنې ته هغه بیا یو شی ورته راوړي مقصد دا چې ډیر شان دي هغه شان دروازه باندې بیا نه راپریږ دي او هغه چې کتل ته اوس تاسو سره یې ګوري څنګه کې وایو کا پایو دا غو یند راوړي یا یو بل شی راوړي او په تری شی راوړي مګر نو ټول دا خبره نه کوم چې مانان په ځای دغه ځایو باندې دا شان دي ګرځول کېږي زموږ نیم شان دلته نه راپریږ دي ورور دلته بیا په دکان در باندې خرڅي نو خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیغام هم نشر کړي او دغه ته یو جدي پاملرنه وشي وسلام او احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د دغه هیواد په ولسمشري انتخاباتو کې د روسي د لاسوهنې د تورونو خبره شوی راپور ګڼ خبرګونونه پارولي روسي لمړی دا راپور رد کړ او اوس یې دا کړی چې د دوی د تورونو لپاره مولر د شواهدو په نشټوالي اقرار کړی خاص څارنوال رابرټ مولر د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشري انتخاباتو کې د روسي د لاسوهنو تورونه وڅېړل سفیولا سانکزی په دې اړه راپور لري
موسکو په بې ځایه توګه ادعا کړې چې رابرټ مولر منلی د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه شواهد نه دي پیدا کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه ویل چې د مولر په راپور کې داسې دلایل نشته چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا دې پرې ثابته شي رابرټ مولر د امریکا متحده ایالاتونو د 2014 کال په ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونه څېړل د مولر څ باندې 400 مخیزه ایډټ شوی راپور پرون خپور شو او هغه موندنې تایید کړي چې د امریکا په انتخاباتو کې روسیې لاسوهنه کړې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون ویل د مولر راپور ښیي چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کړې خو ټرمپ او ټیم یې لاس نه ورسره ورکړي د خاص څارنوال رابرټ مولر رپورټ دا څرګندوي چې د دې څېړنو نه ده ثابته کړې چې د ټرمپ د کمپاین غړیو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له حکومت سره په لاس وهنه کې همغږي یا لاس یو کړی وي ان اټس الیکشن انټرفیرنس اکټیویټیز د 2014 کال په انتخاباتو کې چې د روسیې د لاسوهنو له تورونو سره مل وو ډانلډ ټرمپ ولسمشری ته ورسید ولسمشر ټرمپ د رابرټ مولر د راپور تر خبرېدو وروسته خوخي وخوده او وی ویل چې نکوم سازش شوی وو او نه هم چا د تحقیقاتو مخنی ولې وو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
دفترنې پر اسولې سمس کلی کې د قطر د غونډې لغوه کېدل د افغان دولت له لوري مثبت ګام دی د قطر په شمول باید هیڅ هوا ته اجازه ورنکړي چې د سولې په دې بهیر کې لاس وهنه وکړي حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالي څخه لیکي اصلا طالبان د مخامخ خبرو واک نه لري که دوی په خپل سروې له افغان پلاوي سره به مخالفت نه کاوه بشیر هلمند له کابل لیکي د قطر د غونډي تحریم د افغانانو په خیر نه دی رحیم الله مقدس له مارجی لیکي د قطر د غونډي د لغوه کېدو ملامتي د افغان حکومت ته عبید الله پراستولې سمس کې پښتنه کړې ده چې د قطر غونډه اولی کړه وډه شو په دې اړه مو د اسدیرډو پروان خبرونه کې راپور درلود چې طالبانو نن په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره یا د سلست انتخاب کړی و چې هغه د حکومت استازي نه د خلکو او ارګ بیا طالبان ملامت کړی دي چې د قطر پولیسو د خبرو لپاره بل لست چمتو کړی و ملنګ جان له کونړ پر استولې سمس کې لیکي له حکومت او طالبانو هیله لرو چې پر یو بل د تورونو پر ځای عملی ګامونه د سولې لپاره واخلي. فضل کریم درویش پر استولې سمس کې لیکلي دي د پکتیا له ځاځي اریوبه خدای پاک دې نور افغانستان ته سوله راولي. له همدې سره دا خبری مجله سرته ورسیده. د ازادي راډیو په بل خبری مجله کې فرشته نگاله تاسو سره ده. فرشته جانب خیر راغلی.
تشکر احمد شیبر، خسته نباشین، شامتان.